دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې زغل ایاز او مليحه امیرزاده درته هر کلی وایو. په روانه کړه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیزه مزاحیه خبرونه پام کوا د خبرونی په دوه مینه مای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مليحه امیرزاده نه اورو.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. نن ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان خارجه چارو دفتر د هند استخباراتي ادارې او افسر په نیولو د هند اعلی کمشنر خبر کړي او خپل احتجاج ورته ریپورت کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر له روسي ولسمشر سره د شام او یوکرين پر بحرانونو غږیدل دي. تفصیل: د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر سرخار اسلام آباد ته ورزي. د ایران ولسمشر د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د دغه هیواد سفر کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستانیو مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسلو خبرې کوي. د ویل دا پر ایران د لانجمن اټمی پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمې دوروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. له حسن روحانی سره په وزیرانو، اعلی چارواکو او تاجرانو مشتمل یو لوړ پوړې وفد سفر کوي. ایرانیو چارواکو ویلي چې د تهران او ریاض ترمنځ په کړکیچ او د مسلې هواري په لړ کې د پاکستان په کردار به هم خبري وشي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې او افسر تر نیولو پس د هند اعلی کمشنر ورغوښتي او خپل احتجاج ورته ریکارډ کړي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بیان کې ویلي د هند های کمشنر گوتم باموالی خارجه دفتر ته ورغوښتل شو چې د پاکستان خارجه سیکرټري د هند استخباراتي ادارې را د یو افسر په نیولو خبر کړي. تر دې وړاندې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز وکټي انصار له مشال ریډیو څخه خبرو کې د دغه افسر د نیولو خبره وکړه.
د هندی استخباراتو را یو اوسنی افسر له جنوبی بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعال ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟
د پاکستان خارجه سیکرټری ازاز چودری ویلی چې د راد افسر په بلوچستان او کراچۍ کې په تخریبي هلو ځلو کې ککړ دی. پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 اتیا کورنۍ د سرګڼو لسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل بیگا مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار په اچینو لسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. دوی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي خو وسلوال پکې نشته. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان هم کونړ ته تللی خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام او یوکرین په بحرانونو خبرې کړې دي. په ماسکو کې تر خبري غونډې وروسته بیګا خبریالانو ته کیری وویل چې له پوتین سره خبرې ګټورې وي. د ویل دوانو په دې موضوع خبرې وکړې چې څنګه په ختیځ یوکرین کې واقعي اوربند ته ستنېدي شي او ورسره د یوکرینی پوځي پایلټې نادیا ساوچینکو پر برخلیک همغه کېدل چې د مارچ په 28 نیټه ورته په ختیځ یوکرین کې د دوو روسي خبریالانو په وژنه کې د ککړتیا په تور د 22 کلونو بند سزا واورول شوه. له کیری سره په ګډه خبري غونډه کې د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د کیری ته د ساوچینکو په اړه د خپل هیواد د ریس روښانه کړ. لاوروف ویل یې لمندې چې امریکا به یوکرین د مینسک موافقې عملي کولو ته وهڅوي چې مقصد یې په ختیځ یوکرین کې شخړه پای ته رسول دي. د اوویشت کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکوونکي سویډن میشتې ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوی غندنه کړې ده. سویډن اکیډمۍ د مارچ په 24 پر ویب پاڼه په یو بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوی او د رشدي د مرګ په سر په انعام خودو تنقید کړی دی او دا یې د نړیوال قانون یوه څرګنده خلاف ورزي بللې. ادارې ویلي چې دغه فتوا په هیڅ صورت له غرب سره د ایران د تعلقاتو له عادي کولو سره هم آهنګي نه ښایي چې تېر کال د نړۍ طاقتورو هیوادونو سره د اټمی تړون پکولوې خکاره کول غواړي. د رشدي خلاف فتوا د هغه د یو لیکل شوی کتاب سیټانیک ورسس په سر په کال 1900 نه اتیم کال کې دغه وخت ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خمینی جاری کړی و. عراقی پوز وای له اسلامي دولت ډلې نه د شمالي خرموسل بیانولو لپاره لوی عملیات شروع کړی دي. د پوز ویان بریډ جنرال یحیی رسول تیر رزول د الفتح په نوم د عملیات سر وختي پیل شوی. د ویل عراقي ځواکونو د موسل په ختیځ کې د مخمور لوړو کې خرڅ نږدې یو شمېر کلی له وسلوالو خلاص کړی دي. د ویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف ورسره هوایي مرسته کوي. موسل د پلازمینه بغداد په شمال لویدیځ کې پروت د عراق دویم لوی ښار دی چې د 2014 کال په جون کې اسلامي دولت ډلې ونیو. روسی خبری اجنسونه وایي له شامی لرغونی خار پامیر سره د روسی ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی. انټرفاکس خبری اجنس پیګه د روسی هوایي اډې یوې سرچینې په حواله وویل د ځانګړو ځواکونو د افسر د ترګرو پر اهدافو د روسو الوتکو بمباره هدایاتو ځانګړي دنده ترسره کوله چې وژل شو. د سرچینې خبری اجنس ویلي دا سرتیری چې پوه شو چې ترګرې خواو شادین روسو الوتکو ته ویل چې بمباری دی وکړي او د یو تل په توګه وژل شو. تاس او ریا نووستي خبری اجنسونو هم د دې پوزي د مرګ خبر خپور کړي. البته دا نه دی ویلي چې هغه کله وژل شوی، خو انټرفاکس خبری اجنس وایي دا پیښه 13 اونۍ شوې ده. او د بلجیم سرنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز په هوایي ډګر او د ځان ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو په تمځای د اسلامي دولت ډلې حملو په لټنو په مقصد شپږ کسان نیولي دي. دا کسان د برسلز خواوشا په شاروک او ژیت ولسوالو کې تلاشو او چاپو په وخت ونیول شو. د سرنوالۍ ویاند ویل درې مشکوکه کسان یې د برسلز په مرکز کې د سرنوال دفتر په وره کې ونیول. د ویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به فیصله نن کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس سکرن صوبه یو د موسم حال لرا بیا اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1 روپۍ او 10 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبب په خبر بونو او کوټه کې باران وی، په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 43 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 30 او په کوټه کې 9 او 19 وی.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته وګي. خبرونه مو واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول. که رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په سفر دی. کارپوهان د روحانی د سفر په اړه څه تمیل لري؟
پاکستان کې د توانایی بحران دی او دا غواړي چې هغه ایران نه ګیس لاین پاکستان ته راوړي.
د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر د نیولو دعوا کړي.
نو کې ایک سبن افیسر ہے وہ فرن بلوچستان سے پکڑے گئے ہیں.
د منځنی کورمې د پاړه چمخنو زینو سیدونکو لاته رونی رئیس په خبر کې احتجاج کوي.
وبو بالکل دومره تکلیف ده، کم سه کم یو 2 غمټې پیدل اره ده پغه پخرو باندې وروړي.
اونیزه مزاحیه خبرونه پام کاوه کې به خوندوري خبري ووري.
وګونه چې په چلن وش ساعت کې 22 ساعت غیبتونه سازشونه خارخې نه سړي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو دونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په 2 ورځنی سفر دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای چې د نوموړي سفر مخه د دوړو هوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکې پراخول دي. خوشنون کې وای د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکېچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروسته له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړلې چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې پر سعودي سفارت ورننوتل. هغه مهال ایرانیانو ځکه مظاهره کوله چې ریاض یو شیعه عالم نمر النمر د پدار وزړولو. ملي امیرزاده د ایرانی ولسمشر د پاکستان ته د سفر مختلف اړخونه چېړلې دي.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی خای چې لدې سره به پسې مکه نه یوازې پروان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې روسو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغه حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دې روسو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړو. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز وای چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے ادا والی چی آغا ایران نا گیس لائن پاکستان ترا ہوگی بلک رفتا دا پاکستان سعودی سرا پھر ظاہر پلکات دی بس چی کلا ایران نا دے دنگا قومی پانمیانی کمی شوی دی او داری صدر پاکستان ترا روان دے دا پاکستان کوشش بدا دی چی کم دا توانائی دا پارا تیل او گیس کم ترامت دے آئے کی زیاد نا زیاد بیٹھوری خبری پاکستان او ایران منس کیوشی اور دین طرف دا پاکستان دا امداتو کے د پاکستان ورکران او انتقلو کې اضافه وشي او د سره سره د پاکستان دا غواړي چې ژوند او د عراق او د سیریا معاملاتو کې پاکستان داسې ښکاره نه شي چې هغه سعودي عرب سره ورغړ دی بلکې هغه د یو غیر جهدار ښکاره شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې بې طرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمه حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې ایران سره تعلقات لا نور خکړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې سالسي کردار ترسره کړي چې د دوی ترمنځ کشاله کم کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقه وارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور لینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د حسن روحانی تر دوري مخ کې روان کال په سر کې ایران ته تللیو چې مقصد یې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو آرامول وو. کارپوهان دا هم وایي چې ممکنه ده د ایرانی ولسمشر اسلام آباد ته په دوره کې د پاکستان او ایران ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه خبرې وشي چې په تهران د غربي بندیزونو لامله د ځنډ ښکار شوی و. بلخوا سفارتي سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دسخت وشي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو نور کو زو کوټیتا د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر د نیولو داوا کړی. د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی د خبرنن نن سهار وختي مشال اړیو ته تایید کړه. هند الله هم په دې اړه سندي ویلي. تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورت کې اورو.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یا د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبي ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات را سره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لیکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګري ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
درنو دونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. پاکستان وای د افغانستان شخړې یوازنې حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد دغه هیواد اصولي او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. دا خبره د بارونو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارونو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي، او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبي دور مذاکراتو نه پس کیږي. دی وایي
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن پزای کول او د تشدد خاتمه لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولو سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسی لپاره د سہولتکار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسی په اړه د افغان امورو کارپو او خبريال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زما دا خبره مکمه چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې لپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ لپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړي شي، هغه تر اوسه پورې تړلې شوې دي. ترکه هغه دا غواړي چې د نړۍ بندیان د خوشی کړي، کې دیان د خوشی کړي، نمازي د خوشی شي ودی، او که یو څو بندیان خوشی شي نو د مخالې د لوی مقصد لپاره باندې کارونه خپل غواړي. بلګي د خپل مشرانو نه بندیزونه نړیواله سفر باندې غا لري کول غواړي. نو که دا ځنه کې امور د اعتماد به لري د پاره واخستل شي، نو په کې زما په نظر باندې په کار کې سر وکاوټ نوي.
یاد دی چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارول لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سره اړخیز غونډه په دې ورسو کې په اسلام آباد او کابل کې شوې وي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی. درنو اردوونکو، د منځنی کورمی د پاړه چمکنیو ځینو سیدونکو لتیری یوې ونی رایسی په پیښور کې احتجاج کوي. وای په سیمه کې د ژوند بنیادی اسانتیاوی نشته. دی وای د دوی پر حلقې د نامنې ولکول انتخابات هم نو شوې، ځکه د پاکستان په قومي اسمبلی کې استازي نه لري. د دوی د ستونزو پاړه نور تفصیل د زلان یوسف زئی په رپورت کې اورو.
د ژوند د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره پیښور کې په احتجاج ناش د کورمی جنسې پاړه چمکنې له اوسیدونکو یو کس نور محمد مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې هیڅ بنیادی اسانتیاوی نشته. هسپتال تر ډیر لري دی، یو سرکاري سکول شته خو استادان ورته ناراضي.
د څلور کومه چمکنایو او د مودې سي علاقې دي پوه شي، هغه علاقې مته لکه سکول نه، هسپتال نه، اوبو نه، بجلی نه، دا ټولې محرومي پاتې شوې دي. بچی مو بي تعلیمه پاتې شوې دي. او مطلب داسې دی، د مو کومه تر لکه ډیر پهاړی علاقو کې دي، ډیر غرونو کې دي پوه شي، او غرونو نه سمو مته ځنه بيمارۍ ته جوړ شي. نو مو مطلب دی ورسې دي پړه شي نور ته رسو. نو مو مطلب دا شي دي پوه شي، هغه ډیر په تکلیف باندې امریض مته دي اتر سره ورسيږي، څاغه لري کې سره مته دی یو مرشي یو مته په تکلیف دی مو مته سپټول تر ورسو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکو حاجی ګلمرجان وایي چې تر ټولو غټ تکلیف ورته د اوبو د نشټوالي دی. سړی بهر مزدوري کوي او زنانه او ماشومان یې له اوبو وړلو نه وزګاری کی.
کله کله شو ولو غونډې شو والا پټک شو والو شپږو اته کله باغ شو تقریبا کم سه کم زر خورا بدی بوي. صحیح اوبو بالکل دومره تکلیف ده، کم سه کم یو دوه ګمټه پیدل اره ده پغه پخرو باندې وروړي. اوبو ډیره مشکلات نشته ده، بس انداز خپل الګ پلاستیکی پایپ ما په لګو واغ لار کې کاټ را کاټ شي کله خړیو سي چيو سي.
پاړه چمکني د کورمی جنسې د قومي اسمبلی په تدریشم حلقه کې ده. په یاد حلقه د 2014 په ټول ټاکنو کې انتخاب د ناسم امنیتی حالاتو لوجې زندول شي وو، او لا تر اوسه پر ټاکنه نه ده شوی. د عوامي نمائنده د نشټوالي لوجې د پاړه چمکني په احتجاج ناس اوسیدونکو ل گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړانه د بنیادی شانتیاو غوښتنه کوي، او وایي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي ناس ته جاری ساتي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو درګو زو کراچۍ ته د پاکستان د موسمیات محکمې اټکل کړی چې په راتلونکي ورځو کې د ګرمۍ چپې نور زیاتېدي شي او په ځانګړي توګه په کراچۍ کې ګرمۍ زیاتېدي شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې سخت بارانونو او طوفانونو له وجې ځاني او مالی زیانونه هم اوریدلي وو. د موسمیاتو محکمې خلکو ته خبرداري هم ورکړې ده چې د دې لپاره دی حفاظتی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورٹ کې ورو.
کراچۍ کې د موسمیاتو د محکمې ویان ډاکټر عبدالرشید د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې خار کې د ګرمۍ لوړه درجه په زیاتېدو ده او د تیر کال پر رنګ روان کال هم ګرمۍ چپې راتلی شي. پرون په خار کې د ګرمۍ لوړه درجه شپږ دېرش شوه، نن موږ وایو چې پنځه دېرش پورې به وي. دغه رنګ د اپریل په میاشت کې به دا نوره هم زیاتېږي او مئی میاشت کې به له دې نه هم سیوا وي. دغسې موږ د اندېښنه لرو چې د مئی میاشت او د جون لومړۍ لس پنځلس ورځو کې ګرمۍ چپې په خار کې راتلی شي. د دې وروسته به د بارانونو موسم شروع شي، بیا به گرمی پہ کمی دو شی
مونسون کی آمد ہو جائے گی، پھر کلاؤڈ آ جائیں گے تو پھر تھوڑی سی شدت میں کمی آ جائے گی. یہ وجہ ہے
دغه گرم چپو یا ہیٹ ویو په اړه د پیښور پوهنتون د ماحولیاتی ساينس یعنی انوایرنمنٹل ساينسز د سانګي استاد ډاکټر شفیق الرحمن وای چې کله د معمول له ګرمي مسلسل سو ورځې زیات پاتې شي نو دا بیا عامه ګرمي نه وي.
کله چې پنځه ورځې لګاتار ټمپریچر اوچت پاتې شي د اوریج نه تقریبا 1.5 ډیګري پورې لږه هیټ ویو مطلب کفرس کې د جون نارمل ټمپریچر فرض کیه مثال په تور باندې فرض کیه 35 ډیګري او کله چې پنځه ورځې 35 نه بالا لاړ شي
ڈاکٹر شفیق وائی کی دا ماحولیاتی بدلون یوازی په پاکستان کې نه دی راغلی، خود کراچی په شمول پاکستان تیز کم متاثر دی چې دلته خلک د گرمی نه د بچ کېدو په اړه خبر تیا نه لري.
کراچی کې کوم پروس کال دی ټریو دی بلې په جون کې دا وخت کې ګوره انډیا کې مهیت نه راغلې دی، دا وخت کې فرانس کې راغلې، سو کال مخ کې په یونان کې راغلې، سادار کې راغلې، سو دا څه ښکاري په ټوله نړۍ کې د ټمپریچر د سیوا کې دو عمل کې دی نو هغه په یو مخ بره روان دی.
په کراچی ښار کې په عمومي توګه موسم ګرم وي، خو تیر کال د معمول نه زیاتې ګرمۍ له کبله ګرمو چپو یا هیټ ویو خلک زیات متاثر کړي وو چې له کبله یې د 1200 نه زیات خلک مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
درنو اودونکو، تیر ورځ په خوست ولایت کې د افراطیت په وړاندې د مبارزې دوه ورځنۍ غونډه پایته ورسیده. د دې غونډې نور حل به د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې وورو.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سړی د فضا رامنځته کولای شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، په کې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 250 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد ډاکټر محمد فتحي النادي د کانفرنس په څنډه کې مشال راډیو سره خبرو کې د وی سوریز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو عمل مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع،
يعني اول علم او پوها په کار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي، د عدالت تامینول دغه مهم ولری، نو دی هر ورانکاری مخه باید ونیول شي او کچیرته نکیده نو هغه سره دی مناسب قدم اخیستل، نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې با خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر احتساب.
ډاکټر محمد فتحي النادي زیاتوی چې اسلام وسط دین ده او په کې افراط او تفریط ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولی.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړی کړنی د بی ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدی کړنی نه د پکله کولما غندی او د تنا روا کړنی وای.
فيما لا يفيد
د خوست یو تن دینی عالم مولوی وحید الله وای چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولای دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده له هغه استونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لهذا همدا وجه ده د افراطیت غریجه بی ځای قتلونه کیږي، همدارنګ بی ځای فز سنگساریږي.
د خوز د خزو چار رئیسه د خزو د حقوقو تلف کېدل، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی، او دا همکاري چې هر څومره غښتلی وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
درنو دونکو، له خوست ولایت څخه زو کونړ ولایت ته. دا کونړ ولایت چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوار ډله په هغه ولایت کې هیڅ ځای نه لري او د نفوس پراخولو ته به نه پرېښودل کېږي. امنیتي چارواکي دا هم وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي، خو ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به یې ونه زغمي. اجمل ان نور تفصیل سره.
د کونړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل تایید کړ چې د داعش ډلې 15 یا کورنۍ په دې ورستوي کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوي. نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد عملیات ورسته چې داعش پکې ماتې خوړلې وستوي د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. هغه سیدخیل وایي د ماتې خوړلو داعشیانو 15 یا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلتن ته وخته. خدای وشایې وا سکوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو لمخې دغلته ورکړ شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. خاغلی سید خیل ویل په درې څلور نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیه تیز واکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب او جذب رپورټونه اوریدلي، خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. موري ول داعش وسلواله ډلې شپږ میاشتې په خا هم کونړ کې د پخو ټینګولو هڅه کوله، خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپل سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وای خلکو موږ هم پیژندلی یو، دوی هم پیژندلی، دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والی وحید الله کلمزی هم تر دې مخکې ویلي و چې ولسی خلک د داعش سره همکاري کوي او دا ډله په کونړ کې د پخو ټینګولو ځای نشي موندلی.
درنو اوریدونکو، له کونړ ولایت نه زو لوګر ولایت ته. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي تعلیمي کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هر ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه یوه افغانۍ راټولېږي او بیا په دې پیسو سکولونه یا ښوونځي ته ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا دا مهال د لوګر ولایت 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د لوګر والی حلیم فدایی مشال راډیو ته وایي کچېره د لوګر لزدکونکو هر ورځ یوې و افغانۍ راټول شي نو دا په میاشت کې 3.2 میلیون افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیون افغانۍ ورزنی جوړیږي، چې د همدې پروګرام د عملي کېدو لپاره په لوګر کې په درې یو څلور کلونو کې ټول به سرپناه خوځې ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زدکونکو یا د غل کورنۍ نه یو افغانۍ راټول کړو نو مګر ولای سو له درونو تر څلورو کالونو پوری دی ښوونځیو دی تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولی چې خلک به خپل ښوونځي په خپل جوړوي.
موږ به ښوونځي په خپل جوړو او په ښوونځي باندې پیسې لګول د بی ځای نه دی، بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانځی د چارواکو لوري پیل شوی دا پروګرام یو خنه وخت بولی او زیاتوي چې
زه باور یم کچېرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست په ټول کې د پوهنې وزارت په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساسي ستونزو کې حسابيږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 سبب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
دغه ستونزه ته د پای ټکی کېدو دغه پروګرام په کامیابولو کې ان شاء الله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي.
د لوګر چارواکو ویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کې خودو لګیا دي تر څو هر ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې ایوای او افغانۍ واچوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري ته تاسو وګي درنو اوردونکو د خبرونه په دوه منمای کې تاسو لپاره 19 پروگرام پام کوه هم لرو خو وخت شوه دی د ماسپخین درې نیمه بجې ملي امیرزاده نه خبرونه لنډي زور
د ایران ولسمشر حسن روحانی لیولور پوری پلاوی سره په دوه ورځنی سفر نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین خبري اعلان ته ویل روحانی بل پاکستانی مشانه سره په لیدلو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پراخولو او پر نړیوالو مسلو خبرې کوي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بلوچستان کې د هند د استخباراتي ادارې او افسر تر نیولو پس د هند اعلی کمشنر غوښتي او خپل احتجاج یې ریکارډ کړی دی. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بیان کې ویلي د هند های کمشنر گوتم بنگوالی خارجه دفتر ته وروغتل شو چې د پاکستان خارجه سیکریټری د هند استخباراتي ادارې د افسر په نیولو خبر کړي. هند په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 اتیا کورنۍ د سرکنو د سوالي تورغلي دي. د کونړ امنیه کمانډان عبدالحبیب سید خیل بیگا مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار پاتین ولسوالۍ کې تر امنیت وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام یوکرین پر بحرانونو خبرې کړې دي. په ماسکو کې تر غونډې وروسته کری خبريالانو ته وویل پوتین سره خبرې ګټورې وې. د اوویشتو کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکوونکي سویډن میشتې ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوې غندنه کړې ده. سویډني اکاډمۍ د مارچ پر 24مه په ویبپاڼه په بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوې او د رشدي د مرګ په سر په انعام خودو تنقید کړې ده او دا د نړیوال قانون یوه څرګنده خلاف ورزي بللې. عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې نه د شمالي ښار موصل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ بیان بریج جنرال یحیی رسول تیره ورځ وویل د الفتح په نوم د عملیات سهار وختي پیل شوي دي. روسی خبری ایجنسونه وایي له شامي لرغونی ښار پالمیرا سره د روسی ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی. انټرفاکس خبری ایجنس پیکا د روسی هوایي اډې یوې سرچینې په حواله وویل د ځانګړو ځواکونو د افسر د ترهګرو پر اهدافو د روسو الوتکو بمباري هدایتو ځانګړې دنده ترسره کوله چې وژل شو.
ملی امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لډیو خبريال سیرا زهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې راپورټ کې راغوت کړی دي.
نن د پاکستان اکثره مقامی رسپانو خپل ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانو خپل ادارې کې وایي په پیښور او خوشاسي مو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او د غرنګ لدی وړاندې هم بارانونه شوې دي چې لوږی ډیر کورونه تباه شوي او یو شمیر خلک وجل شوې دي. خو دې وسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نور هم سیوا کړی ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله پرنګ دا ځل هم حکومت سره سیلابونو او بارانونو نه د بچ کې دوه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوې دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کې دوه ډېری لارې کې دي شي او په مرګ جوبلې یا کورونو را پریوتو که پوره کابو ونه مندل شي نو کم از کم د دیش میرا رقمې دي شي. درې سي ته ویجی د سیلابونو لویه وجہ یو خوا د زنګلونو کټ کېدل دي او بل په لو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره په کلو خاريو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کریشی نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. اداریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیدارې دل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نوړان دي بورلا غوړه منسوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼخ په اداریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادرۍ مذهبي تہوار هولي و منځل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامه رخصتۍ اعلان کړي وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو واستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر د ادارې په وینا که څه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې په 15 مارچ به د هولي په موخه عامه چوټي وي خو د سند حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. ادارې اخري کې لیکي اقلیتونه هم د پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موخه عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو درکو امریکایي وال سټریټ جرنال لیکي د سعودي عرب او ایران ترمنځ اختلافات په سیمه کې د فرقهیز تاوتریخوالي زیاتېدو لامل ګرځي. ورسپانه لیکي په دې صورتحال کې اوس د پاکستان لپاره ګرانه شوې چې له تهران او ریاض سره یو ډول اړیکې وساتي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په افغانستان کې د سولې په مخه په جوړ شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې په هغه هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. اسرار العلوم د دغه لیکونو مهمې برخې دروروي.
وال سټریټ جرنل لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت د پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقیزه شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او د لړکې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزې کړي دي. تم څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایرانی ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې وسله ایران نړیوال بندیزونه لری کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډیر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډیر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټه چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي مخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي د جنوب ایشیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکو هیواد چین رول له نورو خواو ډیر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځ کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهده کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې برخه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د نړۍ د ګوت اصل لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د ملګرو ملتونو یو عدالت په خوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د سلويختو کالو د بند سزا اورولې ده. د عدالت تیر ورځ په خپل فیصله کې ویل چې په نوموړي له 2092 کال څخه تر 1995 کال هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وژنې او د بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. نور تفصیل د اجمل انت پر رپورټ کې ورو.
په حق کې د پخانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 1000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وي. د دې محکمې مشر قاضي ویل تر ډلېزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی او هدف د غلطه د بوسنیا د مسلمانو نارینه ول منځ وړل وو. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلو چې د سربنیسا ډلېزې جنای تر سره کړه. دوی د سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندې سیمه اعلان شیواله 1600 ځواکونه ځخونی ولا. د جنگي جنایاتو د محکمې همدارنګ کراجیچ د وژنو سختريزي او پزور له خارونو څخه چې سربیز وکونه نیولې وو د مسلمانانو او کرواتانو د استلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګ کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایو د څلور سلويخت میاشتنی محاصره پر مهال په وژنو پر ولسی خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤل وباله. قاضي ویل کراجیچ په ښار کې پر ملکی اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان پنخه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبریال وایي د محکمې د پریکړې ډیر خلک مایوسه کړي، وایي چې ولې کراجیچ ته د عمر قید سزا ورنه کړل شو. نو ډیر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکیل و د سربنی چاپډلۍ زوژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمری بند محکوم شوی دی. کراجیچ پر د یو لسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبر اعلانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي و او ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله لنیول کېدو پاتې اختبو.
اجملان دوی تاسو ته رپورت وړاندې کول. درنوونکو، د فرانسې خبری اجانس وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونه د طبي ناورینونو له ګواښ سره مخامخ دي. اجانس د یو وروستي رپورټ په حواله وایي د سیاسي نارامۍ ښکار د ایشیا او افریقا ځینې هیوادونه ښایي له قدرتي آفتونو څخه لا نور اغیزمن شي. د لیکنې نورې برخې هارون باچا دروروي.
د فرانس پریس خبری اجانس لیکنه وایي د آسیا یو شمېر هیوادونه او غټ ښارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي. خو د آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اجانس د مرسک میپل کرافټ نومي یوې برطانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 بلیونه خلک چې د هند، بنګلادیش او پاکستان وګړي پکې شامل دي، د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنګلادیش 30% د هند 20% او د پاکستان 70% خلک کېدلی شي له دغه قدرتي آفتونو اغیزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي. خو که دغه ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالي تاوانونو وختو خبره شي، نو یو شمېر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي آفتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوی د قدرتي ناورینونو مخنیوي د حکومتونو د وس کار نه دی، خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدای او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاد شوی چې یو زیات شمېر اوسیدونکي د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په دویم او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په دریم نمبر دي. دا جانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورت په حواله زیاتوي چې حکومتونو غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي، نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غل په میله چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو دونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. افغان ولسمشر د هیواد په شمال کې له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې له تاو تاریخوالي دی ډډه وکړي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی اشرف غنی په شمال کې د تاو تاریخوالي څړل لپاره یو پلاوی ټاکلې دی. په دې رسو کې په بلخ او فاریاب ولایت کې د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والی عطا محمد نور په لویانو مظاهرو پر مهال په تاو تاریخوالي کې مرګ جوړه وشو چې لکبل یې په شمالي ولایتونو کې حالات کړکېچن شول. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې ورو.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولی خبر پانه کې کڅ هم د کوم مشخص ته او تریخوالی یادونه نه د کړی خوې د غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنز ورستین ختی د هیواد لنافذه قوانینو څخه کار سره غړونه دا او د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پایتریستو غوښتن کړي دا ولسمشر ویان ظفر شنی رسنوی ته په استولی ویډیوي پیغام کې وایي
پرګوزری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دی وایي د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سولېزو لاریونونو او احتجاجونو تر سره کول د هر افغان حق ته خو په تاوتریخوالی د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالی کې خکیل کسان وو پیژنې او د قانون منګول ته وسپارل
کړه و په پچی قانون بس
بل خو جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پانه کې خپل پلویان وغوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي چارواکي ورسلاغه د عکس العملونه خي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویان ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنځم به پورس تر فاریاب ورسیدل او د غلطه په تاوتریخوالی ووختل مولوی اسد الله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ول د دوی پر سولېز لاریون د جنبش پلویانو د ذکر چې د پوینا یو کس پکې وشل شو او 15 نور ټپیان شو د فاریاب د والی ویان د احمد جاوید بیدار بیا د پیخي پاړه ول چې د دواړو لورو موترس پلویان په میمنه خار کې خپل کې مخامخ شو دي د وی خار ډیر وړو کې دی له بده مرخه د خار په وڅولور لار کې دواړه دلیل یو بل سره مخ کیږي یو شمیر وسلې تلاس کوي هوایی ډز کوي چې پکې ملکی کس وژل شو او 15 ټپیان دي ظاهر انده مظاهری اعتراضونه ورپسې تا او تریخواله په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د عکسونو ل څیرلو فایل شو د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر سو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لری شوی یا څیرل شوی ولایتي چارواکي دا به ځای بولی وایي واز یو عکسیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کاروباله پرون د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ول چې په بلخ کې وسې اعتراضونه پای ته رسیدلی او کوم ستونزه نشته نو مولوی د خاغلی دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب وویلو کې په ځنډ تورن کړي افغاني ورکامز رسپانی په دې موضوع په خپل یو ریپورت کې ارکتا د یو نګدې کس چینو مینه د یاد شوې لخلي ویلي ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او تا محمد نور دواړو ته پیغام استولې کې چې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړي
امن مینا او رورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په اړتیا جنگیالي دي
او د دروغ او غواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دي
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل شي دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خدمت یو کافي راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او په ختم راته بابا یې څه په خوارې ځای خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لري تاسو وګورئ د نورو دونکو سوخ شبه دي د ونیزي مزاحیا خبرونه پام کوه دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره امال الله ناصر او زمنګ نور همکاران تاسو لپاره جوړوي نو راځي چې د دې ونی پام کوه پروګرام نه خوند واخلو
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال ده او دا بیا ګورګین جمال ده ور سره دی داسې خبرونه په دماغ داسې لګي لکه چې ټکونه د دماغ ډیلا کې پیچونه او سره داسې په غوسه کې لکه سکولی چې وی د مرچو سیګریټونه نو ګرانو او مدام پرنګارنګ غوسو اختمل ګرو د ګورګین جمال مرچکی نیکی هلی او دعاګانی ومنئ مونتنو اوس را پاته یا خود واگانی دی یا بیا شور واگانی او جنو جنو تبیا هر شپه حل واگانی پا پدی هلیو چې پخی ډیری حلوا به پیخیوی او د ولوی شوروا خور ملک به میلمانه شوی است. خدا دعا کوم چې د خ ملک یا خان به میلمانه شوی است، د هغه ملک یا خان نه چې درې درې ځای خرچوی وی، درې درې واره خطا وتلی وی، خپل خو پرزیدلی وی، د ځان سره پوره قوم پوره قبیله هم پرزولی وی. هسې خو مونږ ټوله په وار وار تیر وتلی یو، خرچ شوي یو، په څټ کې وهل شوي یو. اوس خو عادت شو چې د ورځې درې درې ځلي دغه معاملات را سره ونه شي، په سر کې مو درد وي، اوږې مو میږې میږې کیږي، او څټ مو خارخ کوي چې په کومه ورځ د ملاوت نه ډک خوراک ونه خورو، د نس نه ټلیفون راشي چې هلکه سنګاپور ته خو نه یې تللې، دا دې نن څه شي راواچول؟ نه د ګریسو بوی ځي، نه د موبلایلو خوند کوي. غوږونه چې په څلورویشت ساعته کې دوه ویشت ساعته غیبتونه، سازشونه، پنځوس کبیره او شپیته صغیره کنځاوي وانوري، د پولیس او رینجر پیچونه ونه خوري، خارخ یې نه سړیږي. په سترګو کې چې دوه کیلو خړی دوړي، درې کیلو تور دودونه ورنه شي، لیدل نه کوي. بدن چې څوارلس ډینګي او پنځلس سرکۍ ماشي او پنځه تنډې غالبوزي اونه چیچي، مړ پروت وي. نو ګرانو، په بس او رکشو کې جنګېدلو او شاربل شو اورېدونکو، دا وخت مونږ تاسو بیا یو یوه داسې مسافر ته چې دوبۍ ته په جهاز کې تلی او راغلی دی، هغه هم په ژوند کې په لومړي ځل، د ده څه ګیلې دي او څه مشورې توتکۍ یې تاسو ته اورول غواړي. نور ته غوږ او سپږمې شي د ښاغلي مسافر خان هوایی مرکې ته.
اخه مسافر خان هوایی صاحب، د جهاز سفر څرنګه؟
های 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 های، بس درته وایم تو ته کو ډیر خوندې وکړو دغه جهاز. اوف اوف اوف، ډرایور شین خاله، منشی درخانه، کلینر لا ګل مکې وا، چې دا یو واری به درته وخندل او بیا به درته وې چې اکسکیوز می جوس کا شربت. دا زړه به مې راته وې چې بس په دغه جهاز کې وای، د غرنګ ټوله ژوند په هوا کې هوایي وای، لیونۍ وای، سودایي وای، د دې موسکا او زمونږ اسویلی وای. واخ
یو یو یو، نو ته د دې نه دا مخه په جهاز کې نه وې تلی که څه؟
اے ولی مسخری کئے، مون خو ټول عمر په بسانو کې سفر کړی دی، او بسان هم هغه بسان چې انسانان کم او سانډاګان او ګډان پکې زیات وي.
څه مطلب؟ د انسانانو سره سانډاګان او ګډان؟
ولی په انسانانو کې سانډاګان او ګډان نه وي؟ څه تا نه دي لیدلی؟ صرف شکلونه د انسانانو وي، او عادتونه او خبرې ټوله د سانډاګانو وي. تا زمونږ ځینې پلرونه نه دي لیدلی؟ خپل زوی ته خپله وایي، وایي د هغه نومې نشم اخیستی ځکه مې چم وکړي، وایي د هغه بچی. ځینې خو بیا خپل بچي ته په خپله وایي، هغه میاو میاو چې کوي، وایي د هغه بچی. ځینې بیا غوایی ورته وایي، ځینې بیا د غوا بچی بولي. اوس دوی په خپله ورته وایي، نو مونږ خواران څه ویلی شو؟
نه ته دا خبره پرېږده، دا راته ووایا چې په جهاز کې شکایت د څه و؟ خلک د جهاز نه ډېر شکایتونه کوي.
یره نور خو ډېر ښه و، خو بس دا باتروم یې ډېر کوچنی و.
یو نو ته بیا څومره باتروم غواړې؟ اتڼ خو به نه پکې کوې.
بلې ډوډۍ نه و د کار، خو بس دغې شینخالۍ د خاطره مې وخوړله. ګنې دا برګر مرګر او پیټیز میټیز، دا سینډویچ، دا زمونږ د خلکو خوراک خو نه دی کنه.
نه نو ته بیا څنګه جهاز غواړې؟
ما اختلاف د جهاز د کرسیانو سره دی، یو خو تنګي، بل بیا هغه شینخالۍ وایي ځانم ټینګ وتړه. ما که جهاز را وایستی، نو یو خو به چارپایی یعنی کټونه پکې ږدم، بالختان به پرې اوار وي، چولم او توکدان خو نو بیخي ډېر ضروري دی.
یو یو، دا خو نو جهاز نه شو، مستانه هوټل دی ترې نه جوړ کړو.
دغه خو خبره ده، ما ټیکټ واخیستی، اخیستی مې دی کیا؟
او او، اخیستی دی دی.
چې ټیکټ مې اخیستی دی، پیسې مې ستا د خوښې در کړې دي، نو نسوار ولې نه وکم، بیړۍ ولې دود نه کم، چلم ولې نه کړم سور؟
آخه بل تجویز.
بل تجویز، بل تجویز دا دی چې دا پایلټان ټول فارغ کوم. هر ورځ هړتال، هر ورځ نخری.
نو جهاز به چلوي څوک؟
ولی زمونږ د بسانو رکشو ډرایوران.
یو یو دا سړی سوای د رکشو او د بسانو ډرایوران به جهاز څنګه الوزوي؟
کمال دی چې یو سړی زمونږ په دې تنګو تنګو او رش والا روډونو کې رکشې الوزوي، بسان او چینچې الوزوي. نو جهاز خدای د الوتو سیز، او بیا په روډونو باندې جمپونه جلا، ماشومان او فقیران جلا، اناړي سایکلانو چلولو والا جلا، په سترګو معذوره بوډاګان جلا. جهاز خو په هوا کې روان وي، دا یو مصیبت هم نشته پکې.
شاباش که ستا دغه قیمتي تجویزونه وو، نو انشاءالله زمونږ هغه آخري درې څلور جهازونه به هم بې له سټاپه لاندې راوغورځوي.
ښه وایي، تر سټاپه مې راپیاد شول. زما جهاز به صرف په ایرپورټ باندې نه کته کېږي.
نو بیا
انشاءالله زما جهاز چې له دوبۍ نه مسافران راوالي، نو سیده به وزیران او مسودان شمالي او جنوبي وزیرستان ته ورسوي. نور که سگزی او که کاکړ، که کویټوال او که کندارۍ، ټول به د خپل خپل کور دروازې ته ودروي. اونو یو خو هغه خوار د درو څلورو کلو د مسافرۍ پس خپل کور ته را روان وي. بیا یې دی له کوره 50 کیلومتره لیرې ښکته کړي. بیا نو ټیکسیان، بسان، رکشې، ستړیا، ګنټکپان.
آخه ټکټان او بوکینګ خو به په ایرپورټ کې کیږي که نه؟ هغه دپاره خو به ځینو
د څه شي بوکینګ؟ ولې ټیکټ؟ جهاز ودروه، پر ولیکه پیلی آئیه، پیلی پایی، چی هر څو کول راشی هغه وروخی جوا، چی سیستان ډک شول دا نور په مابین کې ودروه. آخر خلق په بس کې خو مدرېږي که نه؟
او که بیا هم خلق پاتې شو نو بیا؟
هو هغه په چت کښېنه ومڼې، بلکې ویې تړه لکه ګډان چې ونلویږي.
او که بیا هم ولوېدله؟ د جهاز په سر هوا ډېره سخت تیزه وي.
نه، دا د بسانو په سر د پیکپانو په باډۍ کې هوا تیزه نه وي. آخر هلته هم انسانان سفر کوي.
کول وېده نو بیا؟
دا هغوی خپل قسمت، کول وېده شهید، که پاتې شو غازي.
توبه مې ده. آخه د خوراک به څه انتظام وي ستاسو په جهاز کې؟
د صوبت کاسه، د شوملو منګۍ، غړکه، که بیا هم د چا نه وخوښه، خپل لنچ دې په جیب کې راوړي، خوري دې.
توبه مې ده.
نوگرانو په هوا کې هوایی ملګرو، اوس به لږ لاندې راښکته شو او بو به مزو سیده سټوډیو ټینشن دې ګډبړي شن ته، چېرته چې دا وخت حکیم بخمل صاحب راغلی دی ستاسو د ستونزو د حل د درښودلو دپاره. نو ستاسو ستونزې او د حکیم صاحب زمونزې. فون نمبر 000000
حکیم صاحب ته خو یو دعا یو تعویز راته وکړه. که دا لندن والا او دا استرالیا والا مهربانه شوه، یو ویزا یې راکړه. دلته خو نه کار شته نه روزګار، دلته درم ملته درب.
خپل وطن خو مو ټوک ټوک کړو، اوس مو د هغه ځای پروګرام دی. د هغوی وطن نه دی ملکې ناپرسان چې بې قیمته دی پکې انسان. هرې خوا ته توپنچې او توپکان، ډنګي مچرې او لوی ډنګي مچان، دلته درست دلته ټکان.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، همدا کوچنیان مې ډېر شیطانان سول. نه زما خبره منې، نه د پلار خبره منې، یو لا هم پر لار سم نه ځي.
نور ورکوي فیسبوک او موبایل، نور ورکوي په کمیشن کې اخیستل شوي روپۍ، نخرې او ګاډۍ. چې یو پیسې کږی شي بیا سیزونه دوه نمبره، نو د دغو نه خو به پیدا کېږي کاږه ماشومان. کاږه ماشومان به کوي کاږه حرکتونه، نور به نو څه کوي کنه.
حکیم صاحب، ای حکیم صاحب، په دا نغمه ډېر سخت مین یم، که هغه نه وي ګلپاڼه هم صحیح ده. خیر ده نازی، اقبال هم ډېر ښه حق دی. ته وا یو دم یو تعویز به نه راوکې چې پر ما هم یو سندره ووایي؟
چپ تمیزه،
زاکیم یم کوډګر خونه مړه
او بیا زما خپلم داستان ناروغي وه لزر سانګې نه مې نمبر غوښتو یو کلک کسافېړې وولم ما ته وی چې مور مشهور کې دل د ملک ناپرسان دکاندار اور یک نمبر مال
بس تم گزاره کوه زه به م گزاره کوم خو پام کوه پام کوه چې بله ورځ دې غټو سانګو ته لاس ور وانه چې بس او گزاره کوه زویه نسوار که دې په کار وي اشاره کوه هو پامم کوه
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو